درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د چهارشنبه ورځ ده او د چهارشنبه په ورځ عموما د دوو بجو په خبرونه کې موږ د ازادي رادیو مایکروفون ستاسو په خدمت کې ږدو او له تاسو اورو. د نن ورځې موضوع دا ټاکل شوی چې په وروستیو کې زیاتېدونکې اقتصادي ستونزې او همدارنګه د افغانیو په بیه کې راغلي بې ثباتۍ د تاسو په ورځني ژوند څه اغېزې کړې دي. تاسو کولی شئ چې موږ ته د واټساپ له لارې او همدارنګه د ټلیفونونو له لارې زنګ ووهئ، خپل نظرونه را سره شریک کړئ او د خپل ژوند د څرنګوالي په اړه راته ووایئ او همدارنګه دا وړاندیز هم وکړئ چې څنګه کېدلی شي روان اقتصادي وضعیت بهتره شي. خو مخکې له دې نه چې نوریاس نوری راشي او دا خبرونه درته وړاندې کړي، زه اجمل اند دې سات خبرونه دروم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومت وایي تر راتلونکو دوو ورځو د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواګانې ورکول کیږي. او درې اروپایي قدرتونو پرون ویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویان ټامس فیر پرون په جنوا کې یوې خبري غونډې ته وویل، د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او له هرو لسو کورنیو څخه و خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلي کوي. اغلی فیری وویل اقتصادي بحران، جګړه او وچکالی د دې سبب شوی چې یو متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه زیاته کړه چې باید ډیر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. دا طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې څخه ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوو میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
ښاغلی حکمل ویل تېره اونۍ دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره سبت شاوخوا 20,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نورو به ډېر هم زر اجرا شي. درې اروپایي هیوادونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولی چې ایران د ملامتۍ په خاطر یې لوبه پیل کړي. دا سرکاري چې په ویانا کې له 5 پیاوړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سره د ایران خبرې له دوو اونۍ وروسته له خنډ او ځنډ سره مخ شوي. دا خبرې له 5 میاشتنۍ وقفې وروسته پیل شوې او امریکا په غیر مستقیم ډول ګډون پکې لري. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر نیکولاس دی ریوري پرون په داسې حال کې چې د برتانیا، فرانسې او جرمني ګډه اعلامیه لوستله وویل چې ایران د جوړجاړي له بهیر څخه په شا شوی او لوی غوښتنې یې مطرح کړي. د ایران لوی مرکچي علي باقیري وایي چې لویدیځ هیوادونه د عملي ډیپلوماسۍ پر ځای د ایران د ملامتولو لوبې ته مخه کړې ده. د اروپایي شورا رئیس چارلس مایکل وایي چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب ګټور مذاکرات وکړل. ښاغلی مایکل پرونی خبرو وروسته وویل د درې اړخیزو مذاکراتو له 4 ساعتونو زیات وخت ونیو او د نن تر سهار وختي پورې اوږده شول. ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له پروسیګنې جګړې وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو مشرانو د کړکیچ د مخنیوي پر لارو چارو او د ډیپلوماسۍ د پرمخ بولو په اړه بحث وکړ. د دې دوو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو کاراباغ د لانجمنې سیمې پر سر له شپږنیزې جګړې وروسته چې له 6,500 زیات کسان پکې ووژل شول، د دواړو خواوو پوځي ځواکونو 3 ځلې د ګډ سرحد په اوږدو کې خپلو کې نښتې کړي. د اروپایي شورا د اعلامیې له مخې علیف او پاشینیان موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو او نښه کولو په اړه له پلان شوو مذاکراتو مخکې د کړکیچ د کمولو لپاره نورو محسوسو ګامونو ته اړتیا شته. او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الزار سټرن پرون د دې هیواد د پوځ له راډیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولی په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې امریکایي واشنګټن پوسټ رسپانې خبر ورکړ چې اسرائیل سږ کال او تیر کال دوه ځلې د سوریې د کیمیاوي وسلو تاسیسات منخه کړي وو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون ستاسو خبرونه کې زنور یاس نوري ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختبری. نن د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو پر مسئلې خبرې کوو. په وروسته یوه اونۍ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېر غلوېدلې چې ورسره د افغانستان د ځپل شوي اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. عام افغانان د بیو له زیاتوالي شکایت کوي او سوداګر هم وایي چې د ډالر د بیې لوړېدو یې پر کاروبار اغېز کړی دی. پر افغانستان چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او بیا پرې د طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو ډېرې مرستې بندې کړې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په دې هېواد کې د اقتصادي او بشري ناورینونو خبرداری ورکړې دی. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې اوس یې له کورنیو سرچینو عواید زیات شوي او د دولتي کارکوونکو د تنخواو په ګډون تر ډېره خپلې اړتیاوې له دولتي بودیجې څخه پوره کوي، خو له نړیوالو د مرستې تر څنګ د امریکا له متحدو ایالتونو هم غواړي چې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني دي چې د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې آزاده کړي. په عین حال کې د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزي بانک هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزي بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون سیشن بی پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول افغانستان کې راکړه ورکړه یوازې پر افغانۍ کیږي او له سرغړوونکو سره به سخت چلند کیږي. البته په دې برخه کې د افغانستان مخکنیو حکومتونو هم ډېرې پریکړې کړې، خو تر ډېره حده پورې هغه نه دی عملي شوی. دغه راز نن د کابل د شهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې د $1 بیه 106 افغانۍ ده. د خبره د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرتزی نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره د صرافانو او د افغانستان بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې دغه پریکړه شوې او نن عملي کیږي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ رالوېدو ستاسو پر ورځني ژوند څومره اغېز کړی دی، د خوراکي او نورو موادو بیې څومره لوړې شوې دي، د خرید توان لري، دا چې $1 د پر څو افغانیو تبادله شي تر ډېره د افغانستان صرافان پکې رول لري، صرافان د کومو عواملو پر اساس نرخ ټاکي دي او نورو ورته پوښتنو ته به د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرتزی چې دې خبرونه ته مو رابللی ځواب وایي. په دغو ټلیفون شمیرو کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ 00420221120501. تکراروم 00420221120501. بل شمیره دا 00420221120501. دا شمیره البته ده واتساپ شمیره ده که انټرنټ لاس لسی لري، نو په وړیا توګه را سره کول شي چې په دې شمیره تماس ونیسي. یو ځل بیا تکراروم 00420221120501. د اسکایپ لاره هم کول شي چې را سره تماس ونیسي. آدرس مو دی رادیو ټکی ازادي. یو اوریدونکو را سره تاسو پورې چې د افغانستان د صرافانو د ټولنې لمرستيال او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې ل سرپرست حاجی دادګل حضرت زی سره زموک اډیکه ټینګیږي او ردونکو ته وار ورکړو رواب اخلو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لاین کې دی. بلې مهرباني ځان راو پیژنې دی مایکروفون تاسو ته. وعلیکم السلام. څوک او کوم زموږ تماس نیولای؟
بس سر ځای و دغه به سره تیر شو. ماسې به خبرې سره وکړو. سلام علیکم. سلام تا ته او میلمه ته. د میلمه ته مسوال دغه دی چې دغه څو وخت چې دلته دغه کاردار یا تومان یا نورې خارجي پیسې دلته په چلاو کې دي یا وسم دي وسم دا ډېرې ډېرې یو غټه منطقه ده. داسې نه دی چې دا یو ښار دی یا دوه ښاره دي. دا مرزونه دا ټوله چې د کندهاره چې ونیسي هلمند تر وطنو پورې دا خلک در سره اکثره افغاني پېژني نه. چې اوس افغاني لوټونه واوي دوی پېژني نه، ځکه چې په هغه وخت کې همدغه طالبان په هغه منطقو کې قدرت والا وه. دوی افغاني نه پرېښولی یا خلکو ته نه دغه کوله چې استعمال استفاده ځینې وکړي. دوی مخنیوی د افغانیو کاوه. نو اکثره سودای وو دغه دغه منطقو په افغانیو وي. هغه خلک اوس افغاني پېژني نه. نو
د کومه سیمه تاسو د کومې سیمې خبره کوئ؟ په کوم ځای کې ده؟
غیر د یلمن، کندهار، روزګان، زنو، بغنی، باغران دغه سیزه پسې تر دغه کندهار علاقه و دغه تر پکتیا پورې دغه منطقه ټوله دغه کالداري دغه کلي ټوله سودا یې په کالدار دي. غیر د بازار سره یو جزي سودا تېره چې ورته چای راوخت یو بشې راوخت په افغانۍ دي. نور خدا غټ سودا ټول په کال تر ټول دغه طالبان په دغه منطقه کې قدرت منو هم دغه په هغه وخت دوی مخنیوي دغه کاوه چې دوی نه پرېښول چې څوک افغاني استفاده وکړي. یعنی هلته د افغاني په هغه منطقو کې سر په سر د کالداري سره چلوله.
بله،
نن بیا څنګه د جنګ په زور دوی پر دې خلکو باندې دا دغه په ایجبه خو دې یو لار ولیکه ورته کښې چې دا خلک دا خپل کرنسي وباسي یا د یو بانک د لارې یا د یو دغه دا خلکو تاوان خلکو فلکاو لکاو تاوان کوي. دا څه شي؟
مننه کور ودان. ساس پوښتنه واورېدل شوله. دې پوښتنې ته به که څه هم مسؤول چارواکي باید ځواب ووایي، خو په هر صورت موږ به له هغه میلمه څخه چې دې خپرونې ته مو رابللی دی دا پوښتنه وکړو. مهمه پوښتنه ده. کور ودان چې راسره تماس مو ونیو، بل اورېدونکی هم دی، مهرباني ځان راوپېژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د فراہ ولایت خبر کوم، محمد زریس په دیار نمیږو.
بله، حتما تاسو به د خبرونې مقدمه اوریدلی وینئ. په کوم موضوع خبرې کوو؟ تاسو څه ویل غواړئ؟
موږ ویل دا غواړو چې د پرون رئیس وړاندې رئیس په فراہ کې هم دلته نرخونه بېخي ولوړ شو. نو د تیل نخر بېخي 110 ته ورسېدی. نو نن انشاءالله برته کښته سوی دا ډالر هم کښته سو. نو طالبان همدا غوښتنه ده چې دغه ډالر ته سېدي پلټنه ډېره وکړي. نو د نن عادي بس نرخونه د تیلو د 80 افغانۍ ته راولوېدل. نو دا خبره هم کوو.
له کور ودان چې له فراه مو هم راسره تماس ونیو. بلې، بل اوریدونکی هم دی، دا به هم راواخلو. دموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستيال او د غراز د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې له سرپرست حاجی دادګل حضرتزی سره هم زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. حضرتزی صاحب، خبرونه ته خراغ لاست.
مننه کوم ورور. سلامونه او نیکی هیلی تاسو تخنیکي همکارانو او زموږ عزتمندو هیوادوالو ته په دننه او د باندې کې وړاندې کوم.
حاجی صاحب، خصوص چې تاسو خبرونه تر راغلی، که لومړی راته ووایئ چې اوس ډالر په څو افغانیو باندې تبادله کیږي؟
مننه کوم کور مودان. تاسو ته او ټولو هیوادوالو ته دا باید ووایم چې خوشبختانه د افغانستان بانک او د صرافانو د ټولنې د عملی اقداماتو په پایله کې نن ډالر په 106 افغانۍ تبادله کیږي. همدغه لحظه تاسو سره په تماس کې یم.
څنګه څه وشول چې افغانۍ قوي شول د ډالر په وړاندې؟ تاسو د اقداماتو یادونه وکړه، کوم اقدامات دي چې تاسو کړی دي او د افغانستان مرکزی بانک کړی؟
موږ کله چې په ظرف د دوه درې ورځو تیرو درې ورځو کې افغانۍ بې ثباته شوله، په بازارونو کې ډالرو ته تقاضا به نهایت زیاته وه، او همداشان یو سلسله تبلیغات، خصمانه تبلیغات د افغانۍ په وړاندې هم متاسفانه چې موجود وو، هم په سوشل میډیا کې، هم عملا په بازارونو کې د هغو مخه ډپ سوله، او همداشان یو مقدار مافیایي کړی هم له بازارونو نه د اسعارو او ډالرو په وتلو کې چې لوی لاس درلود. په غونډه کې چې مشترکه غونډه موږ د افغانستان بانک سره درلودله، په دغو تدابیرو باندې قوي تعهد د جلوګیری په خاطر باندې وسو، او خلکو ته دا ډاډ حاصل شو چې دوی مطمئن شول چې افغانۍ نه خرابېږي. همدغه یې وجه وه چې افغانۍ له 130 افغانۍ نه په ظرف د دوه ورځو کې تر پرون چې 126 وه، مازدیګر ناوخته چې 114 ودرېده، او نن سبا چې موږ په کار باندې پیل وکړ، د خلکو اعتماد د صرافانو په اعتماد په افغانۍ باندې لا هم زیات شو، او د بازار زموږ 106 افغانۍ ته راټیټ شو.
دغه وضعیت په پام سره چې لکه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي دي اگست میاشت کې، او د اگست میاشتې نیمایي کې هم طالبانو کابل ونیول، هغه رئیس افغانۍ ورځ تر بلې کمزوري کېږي د ډالر په وړاندې، آیا دغه وضعیت په پام سره د دې تمه نه کېده چې افغانۍ به د دغه سي حالت سره مخامخ شي؟ تاسو د ورستیو دوه درې ورځو یادونه وکړه، له هغه مخکې هم د افغانۍ ورځ تر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکاو. دغه تاسو چې وایي چې زینو کړیو یا زینو احتکار روونکو دغه وضعیت زمینه برابره کړې، د دې تمه نه کېدله؟ او تاسو د افغانستان مرکزی بانک یا د طالب چارواکو سره دا موضوع نه شریکه کړي چې باید دوی جدي اقدامات وکړي؟
ولنه دا ډیره مهمه خبره ده او حقیقي خبره ده. له هغه ورځې نه چې په افغانستان کې دغه تحول رامنځته شوی ده، لغه ول ورزنه موږ په دې عقیده باندې وو کوم ذخایر چې په افغانستان کې له خلکو سره دي، له صرافانو او تاجرانو سره دي، دا ورو ورو کبیدای شي. په خاطر دې چې تاسو خپېږئ چې په ظرف دې 40 کال کې په افغانستان کې چې د ډالر او سیلابونه وو، متاسفانه چې دلته اقتصادي نهادونه ډیر کمزوري رښتوکه ډیر پټه ساته کې رښتوکه، یا په قصدي ډول اونغه وختل شول چې د اقتصادي نهادونه دلته رښتوکي، او یا هم ورته زمينه مسايده نسوله. خو په هر صورت باندې مونږ په خپل په خو نه درېدلو د دومره زیات ډالرو د مرسته سره سره په وجود چې دلته فساد به نهایت زیات وو، او دا پیسې په هر شکل چې لدی باندې نه راتللې، په همغه شکل باندې دا بدون د دین په افغانستان کې یو دوه دوه بدریش پېټری کې دا برته قاچاقېدل او له دې وطن وتل. په دې پیسو باندې دلته اقتصادي نهادونه متاسفانه جوړ نشول، نو دې باندې موږ پېدل چې د کومې پیسې چې موږ په لاس کې دي دا ورو ورو کمیږي. دلته موږ هیواد یو مصرفي هیواد ده، دلایل مخکې
په دې باندې بلې اجي صاحب په دې باندې
شیان وارداتو باندې متکی دي،
په دې باندې خو اکثر افغانان خبر دي چې دا یو مصرفي هیواد په داخل کې ډېر زیربناوي چې تولید ماشین وده ورکړي، یعنی ماشین په ګرځېده راشي، هغه څه کار نه وسوي. کرا شو دې خبرې ته چې خوانی حکومت به په اونۍ کې 2 میلیون ډالر بازار ته تزریق کول چې د افغانۍ ثابت وساتي د ډالر په وړاندې. طالبانو هم که دغه سی یو اقدام څو مده مخکې کړی و چې بیا وروسته معلوم نشو چې آیا دا تکرار شو که نه شو. دوی هم لس میلیون ډالر لیلامول او غوښتل چې په دې شکل باندې د افغانۍ ثبات د ډالر په وړاندې وساتي. آیا کوم داسې اقدام کړی دی د افغانستان مرکزی بانک یا طالب چارواکو چې هغه هم له تاسو سره مرسته وکړي چې په مارکیټ کې د نوسانونو یا د نوساناتو مخه ونیول شي؟
متاسفانه داسې کړنه تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې. تاسو خبر باندې پوهیږئ چې د افغانستان سرمایه د امریکا متحده ایالات لخوا نه دا کنګل شوې ده. دا پیسې نشته. د وخت چې پیسې موجود نه وي د افغانستان بانک څه شي باید عرضه کړي؟ حکومت ذخایر چې دوی لري هغه د صرافانو د ټولنې سره په سلا او مشوره کې مونږ خپل نه دي غوښتي چې دا په پیسې د بازار ته لیلام شي او دا دې وساتل شي چې په یو مناسب وخت کې د ضرورت جدید ضرورت په وخت استعمال شي. په خو در دغه زموږ مارکیټ کې په هر اونۍ کې تر 500 میلیون ډالر لیلام ترځ کېدلې. اما د دې سره سره افغانۍ 2-3 روپۍ و له 2-3 نه لیلام نسولې. زه اوس باور لرم که فرض مثال په یو میاشت کې د تیر رژیم دغه د یوې میاشتې اکشن یا لیلام په دې بازار کې اوسي، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا افغانۍ به په 500 روپۍ تبادله شي. خو وجود دې سي هیڅ تبادله نه ده شوې، هیڅ لیلام او اکشن نه ده شوی. لا افغانۍ تقریبا تر د دوه درې ورځو پورې له سلو نه لاندې ساتل شوې ده. دا له دې نه معلومیږي چې په افغانۍ باندې زیات اعتماد لا هم شته. په دې باندې خلک باوري دي، طرفان هم باوري دي، همسایه ملکونه هم په دې باندې باور لري چې که چیرې د افغانستان اسلامي امارت د جهاني ټولنې د خوانه په رسمیت وپېژندل شي، په دې ځای کې نهادونه تقویه شي، زه باور لرم چې دلته به ډېر اقتصادي پروژې پرانیستل شي او دلته به ډېر خلک د سرمایه ګذاري دپاره زړه ښه کړي. د موږ د افغانۍ په تناسب که همسایه ملکو ته وګورئ، د هغوی پیسې تر 2-3 چنده پورې، 3 چنده پورې حتی خرابې دي. زموږ افغانۍ اوس هم په ډېر باثبات حالت کې قرار لري، خو دا 2-3 ورځې کې چې و دا مافیایي کړیو، قاچاقبرانو او خصمانه تبلیغاتو د افغانۍ پر ضد باندې منفي اثرات پرېښودل. متاسفانه چې خوشبختانه زموږ ټولنې د افغانستان بانک او مسؤولو زیربتو ادارو چې په مالی برخه کې فعال دي زر اقدام وکړ او لله الحمد دغه افغانۍ بیرته یو څه شپږو ته راغلی ده.
بله حاجي صاحب، حضرت تر کومه حده پورې صرافان دې ته زړه کوي چې که یو څوک غواړي چې خپل افغانۍ میلیونونه میلیون افغانۍ په ډالرو باندې بدل کړي، آیا کولی شي هغوی ته ډالر ورکړي؟ صرافان خو موږ تاسو خپله پوهیږو، تاسو هم خپله په دې هغه کې یاست چې دوی هم خپلې ګټې پالي تر ډېره حده پورې په راکړه ورکړه کې. آیا کافي پیسې یا ډالر شته ده چې دوی یې عرضه کړي؟
او بخې د لچا سره د ډالر سره بانک سره صرافانو سره
منظور مې تاسو ته یو څوک مراجعه کوي، میلیونه میلیونه افغانۍ راوړي چې غواړي ډالر واخلي، کافي پیسې سره شته او یو صراف ضرورت دی ته زړه کوي چې ټول ډالر ورکړي افغانۍ راوونی سي چې د افغانۍ ارزښت قوی شي؟
په دې کې خو هیڅ شک او شوبه نشته ده، هیڅ شک او شوبه نشته ده چې موږ د خدای خدمتګاران یو. مګم خپل بند کوم ورځ نه چې دغه افغانۍ مخ په خرابېدو باندې ده، مونږ د دې پیشبینی سل په سل کې درلودل چې افغانۍ چون بانک لیلام نه لري، ډالر دلته مصنوعي نه راځي، خو په دې باندې پېدل چې افغانۍ به خراب شي. خو موږ ته د جیب له شخصي ګټو نه د افغانستان د خلکو ګټې ارزشمند دي. مونږه هیڅ کله نه دي غوښتلي چې ډالر په خپل سیفونو کې په خپل جیبونو کې پټ وساتو. هر وخت چې نیاز شوی ده په هر مقدار چې د افغانستان خلک ډالر ته ضرورت لري، صرافي ورته تبادله کوي، تاجران ورته ضرورت لري، صرافي ورته عرضه کوي.
خلاص
اوس ما خبرې کوو په دغه زر دې څو دقیقو کې یو سلو شپږ روپۍ نرخ و، اوس فعلا یو سلو درې روپۍ تبادله کېږي. دا له دې نه معلومیږي چې موږ آماده یو، هر څوک چې هر څومره افغانۍ لري راوړي مارکیټو ته، موږ ورته تبادله کوو، موږ ویره نه لرو.
اون
به ورکو نهایت، اما کوشش مو دا ده چې د افغانستان د خلکو په دسترخوان باندې قاطي او قیمتي رانشي.
دا خبره ده حاجي صاحب، دغه بانکي سیستم باندې بندیزونو ته په پام سره د افغانستان بانک د هغه فیصلې له مخې عادي وګړي چې په بانکونو کې حسابونه لري په لومړیو کې نشوي کولای چې په اونۍ کې $200 یا معادل افغاني له خپل اکاونټونو راوباسي، همداسې وروسته دا $400 ته په اونۍ کې ورسېده. دا په عامو افغانانو، په سوداګرو، په ټولو باندې همدغه فیصله تطبیق کیږي. اته صرفانو هم راپورونه درلودل، شکایت کاوه چې دوی په بانکونو کې پیسې بند دي او نشي ایستلی. نو دغه چې کله داسې یو وضعیت وي، دغه ډالر نقد پیسې له کومه کیږي؟
په دې اکله کې ستاسو له نظریاتو سره زه کاملا موافق یم. ډیر په تاسف باید ووایم چې خصوصي بانکونه په هغه شکل چې ژمن وو د افغانستان خلکو ته خپل ژمنتیا ونه سو ساتلی. تر ډیره بریده پورې دوی هم ګرم نه دي، ځکه د دوی ټول انکمونه د ورځې په پای کې د افغانستان بانک ته تسلیمېدل، او د افغانستان بانک پیسې تاسو وینئ چې هغه د په جهاني بانکو کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نفرې شوي دي.
آجی صاحب، هغه خو یو خبره ده چې د افغانستان د مرکزی بانک شتمنی ده، د افغانستان په خصوصي سوداګریزو بانکونو او نورو کې د خلکو ډیره پانګه و، ډیر په ډالرو او ډیر په افغانیو باندې هلته و. دغه موضوع مو یو وخت د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره مطرح کړ، البته نور چارواکو سره هم دا مطرح کړی ده چې افغانستان کې دغه بانکي سیستم باندې ولې بندیزونه لګول شوي، تاسو ولې خلکو ته پیسې نه ورکوئ. هغه ویل چې یو ویر خپره و، مونږ دا کار د دې لپاره کړی دی چې خلک یو دم پیسې راونه باسي او د افغانستان بانکي سیستم سقوط ونه کړي. آیا خبره همداسې ده؟ دوی دغه اقدام د دې لپاره کړی چې د افغانستان بانکي سیستم سقوط ونه کړي؟
دا کاملا زه تاییدوم چې دا ویره موجوده و. خو د دې په څنګ کې که ستاسو پام وي، ټول دولتي اراکین د افغانستان بانک او موږ هم دا په ډاګه باندې هر وخت اعلانوو د امریکا د متحده ایالاتو نه هیله کوو چې د افغانستان د خلکو سرمایه خوشې کوي. دا د تیر رژیم سرمایه نه ده، د اوسني رژیم سرمایه هم نه ده. دا خصوصي بانکونه چې نن د خلکو د امانات په سپارلو کې پاتې راغلي دي، دلیل دغه ده چې په دغه پیسو کې تر 4 میلیارډ ډالر زیات ده د افغانستان د خلکو سرمایه ده چې د خصوصي بانکو لرار نه د افغانستان بانک جمع کېدله او وګړي الته اوس باندې شوي دي.
کور ودان حاجی صاحب، اوریدونکو هم ډیر تلیفونونه کوي، اوریدونکو به هم راوخلو، خو مخکې یو دوه پوښتنې مطرح شوې دي، البته درې پوښتنې چې تاسو نه وي، هغه هم په افغانستان کې د افغاني د ثبات سره تړلې دي. زموږ یو اوریدونکو تلیفون کړی و چې په ډیرو جنوبي او جنوب لویدیځو سیمو کې، جنوب ولایتونو کې، اوس هم پر کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. پرون تاسو هم په غونډه کې ولې چې د افغانستان د حکومت کابینې د اقتصادي کمیسیون غونډه کې فیصله وشو چې باید د افغانستان په ټولو جغرافیه کې لپرون راهیسې راکړه ورکړه یوازې په افغانۍ باندې باید وشي، او له سرغړوونکو سره هم سخت چلند کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنیفی وویل چې سرغړوون کې به ملي خائنین و انګیرل شي، او دوی ته به د ملي خائنینو په نوم سزا ورکړل شي، چې دا ډیره سخته سزا ده. خو یو بل اوریدونکو بیا ویل چې البته همدې اوریدونکو چې د طالبانو په وخت کې په همدې سیمو کې پر افغانۍ بندیز لګول شوی و، او ورته ویل کېدل چې باید تاسو د غراکړه ورکړه په کلدار باندې وکړی، اوس طالبان بیرته غواړي چې باید افغانۍ د کلدار ځای ونیسي، ولې؟
زه د دې ورور په ځواب کې یوازې دومره ویلی سم چې د صرافانو ټولنې له پخوانه هم تیر رژیم په بانکي سیستم کې په دولتي مقاماتو باندې همیشنۍ ګوته درلودله نیوله ورته انتقاد ور باندې کوو چې باید خارجي کرنسی په هیڅ صورت سره په ولایاتو کې باید د دادو ستد وړ نه وي. زموږ د شدیدو اقداماتو پایله دا وه چې په زیاتو ولایاتو کې دغه په کلدارو راکړه ورکړه تر ډیره بریده پورې صفر ته خو نه تر 50% پر راکته سوله، لکه کونړ، لغمان، جلال آباد، پکتیا، خوست، غزنی، قندهار، هلمند، حتی اروزګان پورې. په هغه وختو کې دلته په کلداره باندې حتی زموږ یو شاګرد چې له کور نه بهته د اول سم دوم سم شاګرد د ده په جب کې به کلدارې وي، په دغه لس کلدارو به یې هلته ځان ته یو دانه چاکلیټ یا یو دانه قلم یا ورقه رانیوله. موږ په هغه وخت کې تلاش وکړه چې باید د دې مخه ونیول شي. اوس هم کومه پرېکړه چې په وزیرانو شورا کې ترسره شوله او پرونۍ غونډه کې موږ په دې باندې جدي بحثونه درلودل، چې یو لامل هم دا و چې افغانۍ بې ثباته کېږي. ما تاسو ته وویل چې موږ لازم اقدامات کړي دي، د هغو جملو نه یو اقدام هم دغه و چې د افغانستان بانک دا بومنله او انفي صاحب هم هغه ځای کې دا خبره په ډاګه باندې وکړله چې له سرغړوونکو سره د ملي خاین په صفت باندې په قانون کې چې څه شي ورته پیشګني شوي دي موږ ورسره برخورد کوو. خارجي کرنسۍ د موږ د هیواد په نقص باندې دي، زموږ اقتصادي بنسټونه او بنیادونه تباه کوي، زموږ د هیوادوالو اقتصاد خرابوي، ځکه هم د پاکستان کلداره هم د ایران تمن دا ورځ تر بلې مخ په خرابېدو باندې ده. د افغانستان د خلکو ټوله سرمایه په صفر کې ضرب کړې ده. نو دغه اقدام ته موږ ډېر په ورین تندي لبای کوویل او ډېر خوشاله شولو. دغه رژیم په وخت سره کولای شي چې د خارجي کرنسۍ د استعمال مخه ډب کړي. له دې سره به انشاءالله تعالی سي ډېر قوت د افغانۍ په ثبات کې راشي.
مننه حاجی صاحب. اوریدونکو ټلیفون نه کوي، یو څو اوریدونکو به راواخلو. مهمه موضوع د دوی په ورځني ژوند پورې تړلې موضوع ده. ځینې پوښتنې به تاسو ته هم راجی وي، خدای چې وایوري او هغه ځواب کوي. مهرباني، د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. او که نوی را سره یو ځای شوی یاست، نو موضوع مټاکلې دا ده چې د ډالر په وړاندې افغانۍ ارزښت ولې په دې وروستیو کې کم شوی، او څه پکار دي چې د افغانۍ د ډالر په وړاندې ثابت وساتل شي. مهرباني، څوک او لکم زموږ تماس نیولای؟ بلې، د ازادي رادیو مایکروفون تاسو خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زموږ تماس نیولای؟
وحید الله ستنګزای د کابل ولایت خبرې کوم.
ستنګزای څخه خبرونه ته خره غلاست. زموږ میلمه هم د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستيال او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرت زیدی. مهرباني، څه پوښتنه لري؟
حاجی ستم سلام علیکم. مخکې له دینه نوري صاحب سه مخابه دا وسې ازادي رادیو د اسلامي امارات یو ویاندم راغوخته وي، دا اوس ما د کابل کې کوم نرخونه دا اوس اخیستي، یعنی ډالر په 106 کې چلیږي، 102 کې، 1 بجو وړو، دا اوس 2700 افغانۍ بازار کې نرخ ده. ګاز پرون کیلو په 115 روپۍ وننم هماغه نرخ ده، په 115 روپۍ یو کیلو ګاز. کرایه مخکې د کابل ښار کې 40 روپۍ وه، دا ننم هماغه کرایه ده، نن 70 روپۍ ته خېزولې. مخابه دا وسیا د ښاروالي او یا د کورنۍ چارو وزارت یا د طالبانو د اسلامي امارات یو ویان تاسو وی د پښتنو ته هم جواب ورکړی وای. او بل حاجي صاحب نه دا پښتنه زه کوم. حاجي صاحب، مخکې له دېنه چې تاسو دا پښتنه وکړله چې موږ د ډالر په مقابل کې څوک سه افغانۍ هغه کې تبادله کوي، غوته ډالر ورکو، خو به دا حاجي صاحب د تاسو صرافانو ټولنه کې حتمن کوم قانون به موجود دی، تاسو به کوم قانون جوړ کړی؟ دا اوس بوجی کلر روانه دي، اسرائیل شهزادانه ډالر روزي د دې لپاره د مخنیوي لپاره تاسو کوم لار نیولې ده؟ دغه کوم نن څه کوم نسبی د ډالر او افغانۍ ترمنځ تفاوت راغلی ده؟ نسبی ده. دا اوس داسې کورونه دي چې د یوې ډوډۍ د اخیستلو توان نه لري. دا اوس دکانداران وړو سره دي، دکانونه یې بند کړي دي، نه خرڅوي، ټولې ګودامو ته شاته کړي دي. دغه حالت روان ده، اقتصادي وضعیت بېخي خراب ده. او بل پښتنه مې دا ولا چې سب ناسي، حاجي صاحب که چېرې داسې یو پیشنهاد تاسو جوړ کړئ د دې سرافان سے کم ڈالر ارز کبھی دغا دے بانکول لار نہ ہاغ تجاران تسی غی واردات لری ڈالارو باندے دی بانکول لار دغا ڈالارو سر تبادلہ کی دلیلہ آیا دب خلار نوا
مننه کور ودان پختنی واوری در شلی حتمن آجی سب دا پختنی در سر یاداش که مگ یو دو دری آوریدون که برا واخلو بیا به طول پختنی یو دم زواب که یو پیو زلی کور ودان سنگزه سب چه لکابل متماس نیولی و بل آوریدون که دی میره بانی زن رو پیجنی و لکم زی متماس نیولی بلی چو که لکم زی
همایون دی کابل کمپانی ایس خط تماس
بلی همایون خان خبروان تخیر اغلاست تا سو سه پختنه لری
خیرونه سی اورورا د امارات اسلامی خو خه به غنی ولایت تصمیم چې په خارجي اثر را کلور کړه بنده شو چې وا خلته غوړ خلی په بازار کې په یو سلاویه روپی افغانۍ د تزربیوی ډالر وای خه خبره
اړی کوم پرې شو له یو بل اوریدن کې راخلو مې ربني ځان روپی جنې او لکم زمو تماس نه ولا او څه پختنه لري مې ربني
بل سلام علیکم سلام
وعلیکم وعلیکم سلام څوک
دا د کلار نرخ مې پښتنه کوله چې دا نن کلار دونه خلک کاندار د فرش اډر سره د پوجي پوجي مې دا کلار وړي پاکستان ته قاچا کوي دا هم خارج دې د مخنیو وایو
کور ودان مننه اجي صاحب پښتنه در سره یاداشت کوي د کلدارو او د ډالرو وای چې باید قاچاق مخونی ولسی بل اوریدونکو هم دې دبره واخلو مهرباني څوک وکړو کوم زموږ تماس نیولې
السلام علیکم الحمدلله بلے پښتنه خو نه لرم خدای رضی صاحب څخه غوښتنې لرم چې دوی در ټول دی خو په سرافان په راس قرار لري دی ټول خپل وس وکاري تر څو د افغانۍ ارزښت بیرته پخواني حالت ته راشي د حکومت سره په همکاري باندې باور وکړي دلته ډېر ګراني کندهار ولایت کې تیل لیټر پټرول د نوی افغانۍ ته پر رسیدلې و غاز یو سل پنځه افغانۍ همداسې وړه غوړي نه حتی چې چی چا افغانۍ بازار کې افغانۍ چا غوښتي نه سودا په افغانۍ پرونه کې دلار چا ته بجول یا کالدار یا ډالر غوښتي ډالر خو نهسته خلک لاسرسي نه ورته لري بس همدغه کالدار څخه نو د څخه دا غوښتنه کوي د رضی صاحب څخه حجي صاحب چې د ټول سرافان خپل ټول وس وکاري چې افغانۍ بیرته خپل معیاري حالت ته راشي
بله کور ودان مننه قدر منوریدونکو د سوشي بوله پر تاسو ټلیفون مکوي پښتنه شوی دي ځینې پښتنه ممکن تاسو هم همداوي او جواب ممکن تر لاسه کړی بله حاجی صاحب پښتنه مو یاداش کړی دي ځان سره
بله بله اوس
د دستانې دې صاحب پښتنه ک په لام دی و کوچل کابل نه تماس نیولې
ستانې دې صاحب تم زم خپل سلامونه او نیکه هلې وړاندې کوم زله د سره کاملا موافق يم په سرافي مارکیټو کې قیمتونه اني دي یو سات یو ریټوي بل سات بل ریټوي په ډیر تاسف باید ووایم چې زموږ تاجران چې څومره دغه لري څه مشکلات لري او هغه لدغه سي یو حالت نه منفي ګټه پورته کوي زه ورته ډیر متاسف یم واقعا دا د تاسف خبره ده او د شرم خبره ده چې نن موږ یو لیتر دیزل یا پټرول په سل افغانۍ یا تنه بیا افغانۍ اخلو یو لیتر غاز څومره یو بوجۍ وړه په 3200 افغانۍ باندې اخلو حال دا سه ټول تفاوت چې تاسو وګورئ اوس فعلاً 15 افغانۍ ده چې تفاوت باید 3200 افغانۍ په دې شهرو کې راسي اما دوی دغه تفاوت 2700 روپۍ ته ووالی ده زه په دې عقل کې د تجارت د خونې مسؤلینو نه غوښتنه کوم هغوی سره ما خبرې وکړلې مومن صاحب په دې حصه کې شاید زما غږ واوري په دې حصه کې ډېر فوق العاده جدي ده د افغانستان د سوداګرۍ خونه په دې حصه کې فعاله ده زه باور لرم چې دوی به انشاءالله تعالی د نرخونو په کنټرول کې پوره پوره ونډه واخلي او دومره پښتنه چې وکړل دومره پښتنه د ډالرو د قاچاق و پاکستان ته موږ دغه خبره په پرونی غونډه کې چې د افغانستان بانک سره موږ درلودله او په غزه کې د ریاست الوزراء دوهم مرستیال انفی صاحب د اعلانې په ترڅ کې مو ویل چې لږ سرغړاون کو سره به د ملي خائن په صفات باندې عمل کیږي موږ دا خبره لوغي سره طرح کړې ده د دوستانو نه وطنوالو نن مو غوښتنه داده کچېره دوی دغه سی او منفی پدیده ویني ک دولت نشي ویلای ک بل چاته نشي ویلای د صرفان ول اتحاد سره دی اړیکه ونی سي مګه به پورا پورا لدوینه اظهار دی خوخی وک او دغه ناوړی او منفی پدیده مخه به ونی سو ان شاء الله د سره سل په سل عام اسلامی امارات تعهد لري او هم د افغانستان د صرفان ټولنه تعهد لري مګل قاچاق بر سره د شخصي ځان دښمن په سترګ باندې عمل کوو ان شاء الله چې هیڅ نو سترګ بل دي خلکو سره د مهارولو په برخه کې سترګ نه پټو ځکه چې دوی د مریانی حیثیت لري دوی د افغانستان د خلکو د غریبو خلکو له دسترخوانونو نه ډوډۍ غلا کوي نو وخت چې داسې حالت کوي نو موږ ورته په هیڅ صورت سره د ترحم وړ نه دي او ترحم بور باندې ونه کو د اسلامي امارات سره به اوګه په اوګه د منفي پدیدې پر ضد باندې ان شاء الله مبارزه وکړو.
حاجي صاحب همدلته زما داده آیا تاسو ته دا په نخه کېدی شي په اسانۍ سره چې څوک ډالر قاچاق کوي له هیواده باسي ځکه چې تاسو خو باید کنټرول ولرئ مثلا تاسو ته ټول معلوم دي تاجران سوداګر تاسو ته شتمن خلک معلوم دي تاسو ته دا خلک معلوم دي چې څوک ډیر ډالر لري او څوک قاچاق کوي آیا دا په دې برخه کې د افغانستان لکه چې پرون په د وزیرانو شورا په غونډه کې پریکړه وشوه کورنیو چارو وزارت د استخباراتو ادارې تر لارښوونه شوې چې باید د قاچاق مخه ونیول شي تاسو څومره ورسره همکاري کولی شئ دغه خپل معلومات ورسره شریکولی شئ
مونږ طبیعي خبره ده مونږ یو قسم له دوی سره هغه مختلف عوامل داخلي دي چې مونږ ورسره په کوم موارد باندې توافق ته رسیدلی او نه غواړو چې په دې اکل کې د هیوادوالو اذهان مخصوص شي خو موږ ته عوامل معلومی کی چې کله معلوم شول موږ پیدلو چې دغه ځای کې د تور کار ونډسته او په دې ځای کې د قاچاق موضوع ملوثه ده هغه موږ ان شاء الله چې په خپل وخت او زمان باندې شریکول غواړو نو جزئیات نشم کولای تاسو په دې برخه کې وسبوایم کوم مکتب د بازار هغه انډول معلومیږي چې دلته کله کلدار زیاتیږي یا دلته مثلا کله په چی شي معاملې زیاتیږي دلته د چی شي کمبوت راځي موږ ور باندې پیګو چې دلته دی او دغه ستره یو مشکل را منځته شوی ده اتمن د پیسې چې له بازار نه ټولیږي موږ ور باندې سر خلاصيږي چې دلته دغه سر یو منفي پدیده ستاسو کار کوي تر څو ځان ته منفعت وي او کله د پیسې د باندې انتقال کی خو هغه دغه حل معلوم ده په سفری نقطو کې د امارات اسلامي لخوانه ځای پر ځای شوی ځواکونه دا مسولیت لري دا مکلفیت لري موږ ستاسو د تریبلیون لاره نه ورته په ډاګه اعلان وو چې په دغه سفری نقطو کې دغه ډول انتقالات مخه چې کاملا غیر قانوني او د افغانستان د خلکو په ځان باندې ده پولیس ان شاء الله چې نشي
یو دوه اوریدونکو نور پښتنه تقریبا مشابه وي چې د کابل نه د شاهزاده سرای د صرافانو له مارکیټ څخه چې نرخ تعیینیږي دا باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د صرافانو په بازارونو کې هغه تطبیق شي او دغه نرخ باید تر یو حده په بازار کې د خوړو د خوراکي موادو او نورو باندې هم اغیز وکړي نرخ مثلا تاسو نن ویل چې یو څلور شپږ تر لویدلې یعنی د افغاني قوی شوی ده خو بیا هم د خوراکي او نورو موادو بیه همغه سي اوچته پاتې دی ولی
bale زه دغه دوستانو پښتنو ته باید داسې لاند پلان باندې جواب ويم چې د نورو دوستانو پښتنو بل جواب پاتې نشي د افغانستان بانک چې څوم ذخایر دي د دغه سانګزي صاحب خبره زه تاییدوم او موږ هم د افغانستان بانک ته دغه پیشنهاد کړی ده چې دغه داخلي مصارف او کمبوتات به موږ ان شاء الله پوره کړو د تاجرانو سوز تاسو پوره کړئ کوم ډالر چې غواړئ دلته ارزه کړئ افغانې تاسو واخلې د پیسې خپل تاجرانو ته ورکړئ چې لږه لاره نه لړی شي نو زه دغه خپل هیوادوالو ته ډاډ
ورکوم چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت یو بل اقدام هم کړی وو د مالی وزارت اشتباهونه کوم ګمانم چې ویلیو چې افغان سوداګر کولای شي چې له بهره مواد را وارد کړي پیسې مستقیما له بانک څخه انتقالیږي یعنی په دې معنی چې نقد پیسې ته بدوی لاسرسي نه لري او حواله به د بانک له طریقه
اجرا کیږي. آیا دا سیستم کار نه ورکوي؟
دا سیستم متاسفانه یو څه ټکنې شوی وو. په وجود د وزارت مالی او د افغانستان بانک له تاجرانو سره ژمنه وکړله چې تاسو ټول واردات به افغانستان ته د غوی پیسې چې تاسو خپل بانکو ته ورکوئ دا به د ټیټیل لارې نه تمویلیږي او دا پیسې به ستاسو کمپنیو ته ځي. خو دغه سیستم یو څه ټکنې شوی وو. موږ کله چې پرون د افغانستان بانک کې مجلس درلوده په هغه ځای کې د بانک مسؤلینو موږ ته وویلې چې یو ډېرې کوچنۍ تخنیکي ستونزې شته دي چې دغه ستونزې حل شي د افغانستان بانک به ټول هغه قانوني راکړه او ورکړه چې له جهاني ټولنې سره پخوا درلودل د پخوا په شان به دغه ټولې راکړې او ورکړې نورمالې شي. دا خبره حقیقت په دې خاطر باندې لري چې کچېرې جهاني ټولنه یا امریکا او اروپا د افغانستان په اسلامي امارت باندې بعضې بندیزونه لري خو په د افغانستان بانک باندې دا بندیزونه قطعا نشته ده، ځکه د افغانستان بانک چې ده یو کاملا مستقل مالی نهاد ده چې دغه د دوی چارې حتی دولت نشي کنټرولولی، یعنی د دولت د کنټرول لاندې نه دي. دوی کاملا یو مستقل اداره ده چې له جهاني ټولنې سره جهاني بانکو سره ډېر ښه او فوقالعاده حسنه مناسبات لري او دوی ډاډ راکړ چې دغه مناسبات قوي شوي دي او زموږ مناسبات ورسره تامین شوي هم دي. په ډېر لږ وخت کې به دغه ټول راکړې ورکړې د بانکو له لارې نه تامین شي او ټول انکمونه یا د ډالرو راتګ کې مؤسساتو ته تامینېږي د مرستندوی ټولنه لخوا ملل متحد او جهاني بانکو له لارې. دا به پس له دې مرکزی شي او انشاءالله د افغانستان بانک له لارې نه به راشي او بیرته به په هغه مسؤولو ځای کې مصرف شي.
یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده چې اوس چې د امریکا خزانې وزارت افغانستان ته د پیسو په لیږد را لیږد باندې بندیزونه لري کړي دي، دې څومره ګټه رسولې ده چې افغانستان ته نقد ډالر لاړ شي یا په افغانستان کې دغه د نقدو ډالرو له زیاتوالي سره دا څومره مرسته کولی شي چې افغانۍ ارزښت ورسره پورته لاړ شي؟
ډیر زیات. دغه هیوادوال ډېرې ښې نقطې ته متوجه دي، لکه څنګه چې په خو معلوم دي دغه زموږ د مالی نهادونه معمولا به کله تور لسته کله خړ لسته چې تللی کله به په دوی باندې تحریمونه او انتقادونه وو. اوس هغې ټولنې ته دا کاملا په اثبات باندې رسېدلې ده چې اوس فساد نشته. وخت چې فساد نه وي نو مرستندویه ټولنې، جهاني بانکونه، ملل متحد، ټوله دنیا دې ته لیواله ده چې باید د افغانستان خلکو سره مرسته وسي، د افغانستان خلک له بشري ناورین سره باید مخ نسي. زه بیخي په دې باندې کاملا باوري یم چې انشاءالله کومه فیصله چې د امریکا د خزانه داری مسؤلینو کړی ده پر ځای کړی ده، موږ په باندې باور هم لرو چې انشاءالله هغه عملي جنبه نیسي.
بله آجی صاحب، کور ودان بیا هم اوریدونکو به ډیر تلیفونونه کوي، اوریدونکو ته بیا هم وار ورکو چې تلیفونونه وکړي او پوښتنې مطرح کړي. خو تر هغه پورې چې کوم اوریدونکو را سره یو ځای کې اوس، پرون موږ له ننګرهار راپور درلود چې ډیری هټۍ تړل شوې دي او اکثرا د هټیوالو ویلي چې بازار کې یو اندېښنه خپره ده او افغانۍ ثبات نه لري، خوراکي توکي او نور روبه معلوم نه دي چې سبا دوی به په څو باندې دوی رانیسي، نو د لپاره دا بند کړی دي. دغه یو وضعیت چې کچېره مثلا د خوراکي موادو یا د دکاندارانو وی یا د هټۍ په افغانستان کې د هټۍ والو د صرفانو په رقم څه ډول وضعیت وي، صرفان چې ډالر او د افغانۍ او د نورو اسعارو پیرو پلور کاروبار کوي، آیا دغه بې ثباتي په دوی کې به هم خپره وي؟ یعنی په ډاډه زړه به نشي کولای چې خپل کاروبار مخته یوسي؟
تاسو وګورئ دغه تجارت او کاروبار ولې حلال ده، ولې دې ته زموږ په اسلامي شریعت کې زیات هم اهمیت ورکول شوی ده او دا ویلي دي چې تاجران به د قیامت په ورځ باندې د انبیاء علیه السلام ترڅنګ راپورته کیږي. خو دا په دې خاطر باندې ویل شوی دي کره دلایل همدغه دي چې دوی یو سره د مفاد توقع نه لري، تجارت فایده او تاوان لري. هر دکاندار هټیوال هر تاجر که په دې مقصد باندې خپل دفتر او د خپل هټۍ دروازه تړلې ده چې دلته د افغانۍ ثبات نشته ده او زه خوراکي مواد باید قلف کړم د خپلو هیوادوالو په مقابل کې، دوی له خپلو خلکو سره، له خپل دین و مذهب سره، له خپلو عقایدو سره لوبې کوي او دوی یو قسم کمزورتیا لري. دې ته موږ مرض وایي، دا یو قسم مریضان دي. دوی د ځان نه مریضانوي، دوی توکل په الله ولري. وخت چې دغه ټول افغانۍ چې دوی پرتون پروشان تر مازدیګره راوړي د صرافي مارکیټو ته ورباندې کلدار یا ډالر رانیسي او موږ په دې شپه تېروو، تاسو نه څه فکر کوئ چې دغه افغانۍ موږ ته تر سبا پورې ګټه را رسوي که تاوان را رسوي؟ خو موږ دا اخلو په دې خاطر باندې چې دغه اقتصادي عربه موږ مخ ته بوزو، د افغانستان د خلکو د دسترخوان له سر نه باید ډوډۍ غلا نه شي او د هغوی د دسترخوان په سر باندې د اقل یو مړۍ وچه ډوډۍ وینو. دا چې یو ډوډۍ نن په 25 روپۍ تبادله کیږي، دا چې یو لیتر تیل، یو لیتر ګاز، همداسې وړه غوړي ټول سیزونه جګیږي او زموږ خلک ټول بیکاره هم دي. زه د بیخي میلیاردر سم، په ما به دا دنیا ګل ګلزار وي. دغه دکاندار، دغه تاجر صاحب چې وریځې لري یا اوړه لري یا غوړي لري، که دا په دغه یو دفعه مال کې یو میلیون ډالر وګټل، نو دی به دغه څه شي کوي؟ دا له ځان سره د یو میلیون ډالر ګور ته وړي، او که یو متر کفن چې هغه هم په شک کې ده، دا له ځان سره وړي. بناً د افغانستان خلک، موږ ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړو، یو بل خور ورور وبولو، یو بل خپله کورنۍ وبولو. په کوم کور کې چې شروع پخ شوی د همسایه وچه ډوډۍ نه لري، هغه زهر قاتل ده چې موږ یې لسونې نه کته کړو او زموږ همسایه وږی پاتې.
مننه عاجز صاحب، اوریدونکی هم شته، یو اوریدونکی بل هم راخلو. بلې مهرباني، ځان راوپیژنه او له کوم ځای مو تماس نیولی، مهرباني.
نوری صاحب سلام، تا ته میلمه ته لغمان نه مې اړیکه نیولې ده. د ما خو دغه پښتنه ده کنه، چې زه خپله نن ښار ته تللی وم جلال آباد ته کنه، یو خو خلکو یو داسې عبت غوندې لګېدلی چې څوک سودا خرڅوي او مال خرڅېږي، هغه مې عبت نیولی ده، چې څوک یې اخلي هغه مې عبت نیولی ده. نو ما هغه نه یا دوکاندار ته ویلم، ورور ته ولې ورختې؟ تا خو ډېر ګاک ولاړ ده. ما ته ویل وای نه پوهېږم چې زه ګټه کوم که تاوان که نه. همدغه نن خلکو یو خو دا ټیوال داسې کار کوي نوري صاحب، وختي مال وځي که نه، لکه دوکانداران وختي ځي هلته مال اخلي، وختي کې ډالر ځيږي چې خلک سودا وکړي بېرته ډالر راټیټ شي. مثال خبرې، هغه غریبو خلکو پکې بېخي تاوان وشي، ځکه ولس باندې دا قیمت خرڅوي او دم قیمت اخیستوي که نه. دا هم غریب یو اټیوالو مړې کړي. نو موږ وایو چې یو 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 معتبره نگرانی به دې کار د حکومت له خوا نه وشي، داسې نه چې نور شخصي تجارتونه به دې چالان قیمت غریب خلک ورکړي.
مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، دا به وروستی اوریدونکی وي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکی نشته ده. خو عاجي صاحب، دادګل حضرزه، دا ښه پوښتنه وه، ټول ته به نیولې دي چې پلورونکی او اخیستونکی دواړه نه پوهېږي چې کوم ګټه کړې. دغسې یو وضعیت رامنځته شوی دی، څه کول پکار دي؟
د حمدالله ورور چې له قندر نه اړیکه نیولې وه، د هغوی غوښتنې ته په کتو د لغمان له ولایت نه د دغه ورور پوښتنه زه داسې ځوابوم چې د افغانستان خلک اخیستونکي او پلورونکي دي، دوی توکل په الله ولري. د دې په تنګ کې دي، په دې باندې ډاډمن وي، پوه دي وي چې کوم کار او فعالیت چې دوی کوي دا برعلاوه له دې نه چې دوی ته شخصي ګټه او تاوان اړوي، دوی دنیوي ګټې او تاوانونه هم لري. زموږ اکثریت اټیوال چې دلته موږ اطلاع لرو، اوس بازار کې دا اوس فعلاً ډالر په 102 روپۍ تبادله کیږي، اوس فعلاً په 102 افغانۍ ډالر اوس فعلاً تبادله کیږي. دغه اټیوال متاسفانه چې دا په شاید 110 112 115 افغانۍ کې باسبه کې خپله یو کتوړه وړه یا غوړي خرڅ کړي، دا د خپل شخصي منفعت په خاطر باندې کیږي، ډېر هم په نظارت باندې نه کیږي. ځکه دغه حالت چې بو سره مخته شوی ده، دا یو اضطراری حالت ده چې دلته ډالرو نوسانات کړی ده. نو بیا چې کله نورمال سي، وروسته ښاروالي مکلفیت لري، د دولت مسؤلین مکلفیت لري چې هغوی نرخنامه جوړه کړي. په دغه نوساني حالت کې په دغه استراري حالت کې دا نرخنامه کار نه ورکی. نو دلته د انصاف خبره ډیره زیاته مهمه ده. هر څوک چې له انصاف نه پخې اوږدوي دغه ګټه نه ده، دا حرام مطلق ده چې نن د جیب ته تللی او د ده په مال باندې ګټ سوی ده. دا چې د خلکو د دسترخوان پیسې اخیستي، ځکه خلک باور دی اوسه نوري صاحب مخکې یو چا ما ته له قندهاره زنګ وهلی و، یو نفر هم مسیج زما تلیفون له کوم ځای نه پیدا کړی ما ته ویلي واجي صاحب دوه ویا ساعته کېږي چې موږ په کور کې وچه ډوډۍ نه لرو. تاسو فکر وکړئ زمګ ایمان او وجدان باید په ټاکان باندې راسي، موږ له خدای نه باید ویره وکړو.
پرون
د خلکو ګټې په نظر کې ونیسو.
پرون د خوړو نړیوال پروګرام په نوي راپور کې وویل چې تقریبا د افغانستان ټول وګړي 98% کافی اندازه باندې خواړه نه لري، یعنی دا هغه غټه ستونزه ده چې افغانستان هیڅ کله دغه سیاسي حالت سره نه مخامخ شوی. خو کراسو دې خبرې ته حاجی صاحب چې تر ډیره پر اقتصاد پوهان په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېرې لاسته راوړنې کاذبې بولي، په تیره بیا اقتصادي برخه کې په افغانستان کې وایي ډېر کار نه دی شوی، افغانستان باید په تر هغې وحده پورې په پښو درول شوی وي، هغه میلیارډونه ډالر چې افغانستان ته راغلل. په مالي برخه کې هم همداسې چې نن دغه ستونزه را پورته شوې ده، کله په لنډه راته ووایي چې آیا له تیرو شلو کلونو یوه تجربه اخیستل شوی افغانستان د ملي منافعو یا د ملي ګټو پر اساس بیرته خپل هغه اصلي څرخ ته لویږي که نه لویږي، چې د افغانستان د افغاني ټولنې د اړتیاو یا ضرورتونو یا هغه د ظرفیتونو پر اساس باندې مالي سیستم هم آیا ایجادیدونکی دی؟
زه کاملا ډاډ لرم حتما همداسې کیږي. خوا کې متاسفانه ما مخکې خپل خبرو کې وکړلې، په خبرو کې مې ورته اشاره وکړه چې افغانستان ته په میلیارډونو ډالر لکه د باران په شکل باندې ووریدل، اما متاسفانه چې دغه افغانستان نه تنها دا چې مونږ نسو نن دا 90% د فقر د خط لاندې موږ چیغې وهو چې قرار لرو، ولې موږ ته د شرم ځای ده. اروپا د مارشال د پلان پر اساس باندې آباد شوله په ډیر اندکو پیسو باندې، اما افغانستان ته په تریلیونونو ډالر راغلي دي موږ نن وګیو. طبیعي خبره ده چې دلته اقتصادي نهادونه په واقعي شکل انحیا نسول، دلته مافیایي کړیو بې نهایت زیاته استفاده وکړله، دلته د قدرت جزیره موجوده وي، دلته په یو مملکت کې د یو دیوال دیخوا او د یو دیوال ایخوا ته په یو ورځ د ریاست جمهوری د پاره دول وړي کېدلې، همدغه سي په یو والی ولایت کې دیو والی پر ځای دوه والیانو، په هر خار کې دیو مسول قمندان پر ایواز باندې لاس دانی وو. نو دلته څنګه امکانات درلودل چې اقتصادي نهادونه د پخو باندې ودرېږي؟ متاسفانه اوس د قدرت جزیره لمنځه تللې دي. اوس چې دغه مرکزی حکومت ایجاد شوی ده، خلک ور باندې اعتماد وکړي، نړیواله ټولنه ور باندې اعتماد وکړي، او اسلامي امارات هم په ډیرو مواردو کې د خلکو غوښتنې واوري، د خلکو غوښتنې ته غاړه کېږدي. زه په دې باندې باور لرم چې دغه مالی نهادونه اقتصادي نهادونه دا په پخو درېږي. زه یو مثال تاسو ته وایم چې ستاسو له تریبیون زموږ هیوادوال هم دا واوري. په تېر رژیم کې د یو کال دپاره ټول عواید 23 میلیارد افغانۍ اټکل کېدلې، 23 میلیارد داخلي عواید باید دا ټارګټ کېدل چې وزارت مالیه عواید راټول کړي. اما تاسو په یوه کې چې اوس په و اویا کې په و اویا ورځو کې دغه خلکو اعلان وکړ په بانک کې چې مونږ 5 میلیارد افغانۍ ټولې کړې دي، تاسو دې تفاوت ته وګورئ. د یو کال عواید 23 میلیارد او د و اویا ورځو عواید 5 میلیارد. خو طبیعي ده چې دلته د تجارت کچه راکړه ورکړم ډیره ټیټه سوې ده چې 10% ته به راغلي. په دغه 10% کې د یو کال عواید تقریبا 1.5 چند راټول شوي دي، خو دلته فساد ختم شوی ده، دلته تعهد شته، او دلته انشاءالله چې خلکو ته خلک ژمن دي کار به وشي.
ډیره مننه کور ودان د افغانستان د صرفانو د ټولنې مرستیال او د شاهزاده اسرائیل صرفانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرتزی چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. د افغانۍ د ثبات د ټینګښت په اړه مو ډیرې سپارښتنې وکړلې، لارښوونې مو وکړلې او وضعیت مو تشریح کړ. کور ودان په بل خبرونه کې به زما همکار هم بیا هم تاسو ته زحمت درکړي او په یوه برخه کې به تاسو له موږ سره اوسئ. کور ودان تاسو ټولو هم چې تلیفونونه مو وکړل او په دې خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته. د مایکروفون ستاسو خبرونه وه، ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړه.